پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په خبري ګډه کې زه هارون بچا ته سلامونه وایم. د خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به له انسي اجمل وایم.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی چارواکی وای چې د شمالي وزیرستان د خدری سیمې اغه کورنۍ لسیمې وتلی چې سنی غړی په وسلوال بریدونو کې پخکلی دو تورن بو. لنن په خبر کې د میادي تبېسي د ویکسینو مهم پیل شوی په تهران کې د امنیتی ځواکونو زده کوونکو ترمنځ نښته شوی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وای چې د هغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسیمې وتلي چې ردوی په وینا په تراګرو بریدونو کې د ښکېلېدو په تور یې ورلا کورونه نړولي دي. په سیمه کې د ضلع انتظامي او چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 9مه د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګېدو وړاندې کورنۍ لسیمې وتلي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د پوز یو لوړپوړي افسر د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره نوی پلان جوړ کړی دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا بې له عدالتي کاروایي د مشکوکو وسلوالو ځانمرګو بریدګرو د کورونو په نړولو اندېښنه خولې ده. پولیس وای چې په کراچۍ کې د داعش ډلې دوه مشکوکه وسلوال وشلی دي. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر په دویمه رسنیو ته وویل چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور پولیسان هم زخمیان شوي دي.
ہم نے ان کو زندہ گرفتار کر کے تاکہ ان
منگ گختل چدا دوڑا جوندی ونی بو او معلومات ترلا سکرو. خدا عملیاتو په وخت تر هغرو په پولیسو ډزی کړي. په جواب کې دوڑا تر هغل وجلې شوی. دا عملیات څلور ساعته جاری وو.
وسلوالو لا په دې اړه سنې دی ویلي. د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسته برید شوی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پولیس چارواکو د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د جمرود په ګودر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواک په چیک پوستې برید وکړ او پولیسو بیا لاغه وروستو ځوابي کاروایي وکړه خو وسلوال په تېښته کې بریالي شول. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پېښور کې لنن څخه د میادي تبې ضد ویکسینو مهم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د روغتیا محکمې په حواله ویلي چې دا مهم به 12 ورځې جاری وي او په لومړیو پړاو کې به له 9 میاشتو څخه 15 کلونو پورې عمر لرونکو لا 200,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید ضد ویکسین ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د نفوس په اړه کارکوونکي ادارې ویلي چې د افغانستان 95% وګړي له لوګې سره مخامخ دي خو دوی به ورسره مرسته ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په ټویټر ولیکل چې د ژمي پر مهال یې د روغتیايي خدمتونو او د خلکو د ساتنې کار پیل کړی دی. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکي ژمی په افغانستان کې سخت بللې خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړې. په افغانستان کې د وچکالۍ او بیا د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد دی ستونزې زیاتې شوې دي او ډېری خلک د نورو ضرورتونو تر څنګ خوړو ته اړتیا لري. د ایران د پلازمینې تهران په یو یونیورسټي کې د امنیتي ځواکونو زده کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. دا نښته د هغو احتجاجونو پر مهال شوې چې د یوې ځوانې جینۍ مهسا امینی په قید کې تر مړینې وروسته پیل شوې دي. امینی د ستمبر په 14مه مړه شوه. هغه د گشتي ارشاد په نوم پولیسو د ستمبر په 14مه د حجاب د ضوابطو سرغړونې په تور نیولې وه. ناروې میشته ادارې ایران هیومن رایټس په یو بیان کې ویلي چې په ایران کې په احتجاجونو کې تر اوسه شاوخوا 133 کسان وژل شوي دي. په دې کې سلویخت هغه کسان هم شامل دي چې تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په سر خار زاهدان کې پنختو کې وژل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د بنگلاديش په سیلټ اخار کې د خصو د ایشیا کرکټ سیالي روانې دي. نن د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ میچ پاکستان په 9 وکټو سره وګټو. بنگلاديش پاکستان ته د یو او یا رنزونو هدف ورکړی و چې پاکستان د یو لوبغاړي په زیان په 14 اوور کې پوره کړ. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. پروانه خبرونه کې اردن کو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات رپورټونه لرو. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز پر هغه تګلارې نیوکې کړې دي چې وایي د ترهګرۍ په پیښو کې د مبینه ښکېلتیا په تور به د خلکو کورونه ړنګوي.
دا لازمی ده چې باقاعده یو قانوني پروسس نه یو عمل نه دی دا تیر کړی شي. د اجتماعي سزا دا تصور خو په نوي قانون کې د سره موجود نه دی.
د جنوبی وزیرستان د یوشمیر سیمو خلک بیا د انټرنیټ او موبایل سرویس د بندیدو له امله شکایت کوي. دوی وایي نه پوهیږي چې حالات بیرته څنګه خراب شو.
دا ډیرا غلطه خبره ده او میش خو په دانه پیږي چې دمره اپریشن نه باوجود دا خبره بیا د سر نه سره میشولا.
او په نورستان کې وی موسسه 1500 مېرمنو ته په مریض انرژي چلیدونکو انغری ورکړی دي. سیمه خلک د کار ته خوشاله دي او ګټور یې بولی.
لړګنه بشر شلو دا لوګي او دا ډوړي او دا زنانه پازابیدن به ښه سہولت رااله. یو طرف د ځنګلات رغم مخنیوي وشي.
هیله د مشال رادیو سره ووسه. اولنه موضوع ترازو د شمالي وزستان چارواکي وای په خدري سیمه کې د هغو مشکوک وسلوالو کورنیو سیمه پریخي چې پر ترهګرو بریدونو کې د خکېلېدو تورونه پوري شوې دي. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په مینامشا کې د پوز یو لړپوړي افسر د نوم نخول په شرط مشالې ډو ته ویلیو چې په خدري کې د سپتمبر پر 9 د دوو مشکوک وسلوالو کورونه نړولې دي او دا کار د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نوي پلان لمخې کړی دی. د سیمې خلکو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پوز پر دې نوې تګلارې تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر پر رپورټ کې.
د پاکستان فوزی او شمالي وزیرستان ذیلي انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا غ مشکوک وسلوالو کورانه لسیمې وتلې چې د دوی په وینا د غلطه امنیتی ځواکونو پر کافیلو حملو کې ککړتیا په تور یې ورنه کورونا نړولې. دغه فوزی چارواکو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان خدري سیمه کې امنیتی ځواکونو پر کافیلو حملو کې د ککړو مشکوک وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوا کړې وه. په میرعلي کې په هغه کورانو کې د یوې کورنۍ نږدې تربور چې د یرې له وجې یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز درې کورونه ړنګ کړل. د ده په وینا یوې کورنۍ درې رونه چې په امنیتي ځواکونو باندې په بریدونو تورن ول کور یې ړنګ کړل شوی او لسیمې وتلې. دویمې یاد ډول کورنۍ غړي هم لسیمې وتلې دي. د ځلی انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نامه نه واخیسته هم مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 9 د درې مشکوکه وسلوالو د کورونو نړول کې دوړاندې دوه کورنۍ لسیمې وتلې دي خو معلومه نه ده چې چرته تللې. درېمه کورنۍ لا موجوده ده، جرګه پې لګیا ده، خو لسیمې به وځي. په میرامشا کې د فوج یو لوړ پوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت، امنیتي ځواکونو باندې بریدونو او هم د غلطه د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. دغه کاروایی به دوام ولري. په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نوم قانون رایجو چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو کورونه ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمې ایستلو په څیر اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون ور وغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوک وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښوولې. مشال ریډیو په دې اړه سیمه کې له جولای 18 نیټې نه د غلطه هدفي وژنو زید روان پرلت مشرانو سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه خو مشرانو وویل پر دې موضوع نشي کولی چې خبرې وکړي. د سپتمبر په 20 د میرعلي په بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې 21 سرتیری ټپي شوي ول. په میرامشا کې میشتو امنیتي ځواکونو پر همغه ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد کاروایي کوي. هغوی ویلي ول چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بډنګوي، هغوی به له سیمې باسي او پر ضد به یې مقدمې جوړوي. ځایي خلک وایي چې ضربعظم عملیاتو وروسته په لومړیو دوه کالونو کې هلته امن و، خو له 2013 کال بیا هدفي بریدونه پیل شول چې تر اوسه پکې سلګونه فعالانو، مشرانو، سیاستوالانو، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وخت. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن تر څنګ د شمالي وزیرستان پارلماني استازي هم د میرعلي په خدري کې د پوز لخوا د مشکوک وسلوالو د کورونو پر ړنګولو اندېښنې خولې دي. په مینامشا کې اپوزي چارواکي د اکتوبر پر لومړۍ نیټه مشال لیو ته په خدري کې د دوو مشکوک وسلوالو د کورونو ړنګولو خبرې تصدیق کړې ده. د پوزي افسر د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې چې د نوې تګلارې له مخې به اوس په ترګرې پیښو کې د ککړو کسانو کورونه رنگول کیږي. کسم پوز دانی دی ویلی چې دا اقدام به تر عدالتي کاروای ورسته کوي او کسنګا خود بشری حقوقو کمیشن وای په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دوه ورسته قبایلی ضلع او د پاکستان د آئین او قانون په عملدارای کې دی او ځکه د عدالت له امر پرته دی او چا کور رنگول د بنیادی انساني حقوقو سرغړونه ده. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا بغیر د عدالتي کاروایي د مشکوکو ځانمرګو بریدګرو په کورونو ورانولو اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په میرامشاه کې د پوز یو لوړ پوړی افسر چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال ایډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د سپتمبر په 9 د میرعلي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وزي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا نه دي ویلي چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه یې وران کړي دي او دغه پوځي چارواکي د دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل. خو د اکتوبر په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان وویل چې زمشوي ضلع اوس د پاکستان د آئین او قانون په عملدارۍ کې دي او بغیر د عدالتي حکم د چا کورونه ړنګول د بنیادي انساني
نظر کې دا بالکل دا بشری حقوقو او بنیادی انسانی حقوقو خلاف ورزی ښکاری او پکار دا چې دلته کې باقاعده سویل انتظامیه ضلع په حیثیت باندې دغه انتظام دی او بیا ور سره دغلته کې عدلیه هم خپل کار شروع کړی دی. نو په دې صورت کې دا لازمی ده چې باقاعده یو قانوني پروسس نه یو عمل نه دا تیر کړی شي او داغی مطابق عدلیه سے پدی خلاف سے کاروائی اجازت ورکی نو آگا کاروائی دیکھی گی. دماخل کورونا رنگا ولو دا داغو دا دا اجتماعی سزا دا تصور خو پا دینوی قانون کی دا سرنا موجود ندے نو دا غزڑی طریقی سرا بیرتا دی حال باندی
تر دا محال پوز ندی ویلی چې په خدری کلی کې دا کور د چا ملکیت وو او نه د کوم ځانمرګي بریدګر شناخت په ډاګه کړی چې د دې ډنګ شوی کور سره د هغه سره تعلق وو. پوز دا اقدام پس له هغې پورته کړی چې د سپتمبر په 20 د میرعلي پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي حمله کې 21 سرتیری ټپي شوي ول. په میرامشاه کې میشتو امنیتي ځواکونو پر هم هغه ورځ رسنو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد به کاروایی کوي. هغوی ویلي ول چې امنیتی ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بړنګوي، هغوی به له سیمې وباسي او پر ضد به یې مقدمه جوړوي. د کورونو ړنګولو پر دې اقدام د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم نیوکې کړي. هغه د اکتوبر په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا موضوع به د قومي اسمبلۍ پر راتلونکي غونډه کې راپورته کوي.
په دې باندې هیڅ قسم ډیسکشن نه د قومي اسمبلۍ په ستا نه د صوبایي حکومت په ستا اغیر را د دې خبرې ضرورت غړي نه چې څنګه سره په دې کې صوبا نه غا ډیسکشن نو کې هغه بيخي د زور خبره ده. روان د اسمبلۍ سشن دا کیس په ځو په قومي اسمبلۍ کې پېښ کوم مطلب په دې باندې په حکومت نه وخت نه کوم چې دې باندې ته باندې تاسو خپل د نظر وضاحت وکړي. آیا د فوج نه تاسو پښتنه کوي شي کنه شي کوي؟ آیا دې د څه قانون نو د څه قاعده لاندې ودی کار کوي کنه به کوي؟ ګوره دا چا خو نه خوښه چې مطلب دا غږ د کور یو بچې چا زوی د چا ورور هغه د لاړ شي او خودکش حمله دی وکړي. خو اوس چې یو سړی جرم وکړي دغه په بدل کې ته چا کور ونه دی د دې چا ته کوم قانون حکم آئین د دې شي اجازت درکړي.
مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر شاهد علي خان نه په واتس اپ دا پوښتنه وکړه چې په خدري کلی کې پوز او ځلۍ انتظامی په کوم قانوني بنیاد دغه کورونه وران کړي او دا کورونه د کوم ځانمرګي بریدګر ملکیت وو. د دې ترڅنګ د شاهد علي خان نه مودا پوښتنه هم وکړه چې دا تګلاره او پریکړه چا کړې چې په شمالي وزیرستان کې به د بریدګرو کورونه ورانول کیږي او کورنۍ به یې ذله بدر کیږي. ډیپټي کمشنر دا ټولې پوښتنې لوستې دي او د ځواب لپاره یې مشال ریډیو ته د انتظار کولو وویل، خو د سو ساعتونو له انتظار پسې هم د دې پوښتنو ځواب ونه ویلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ویلي تیر درو میاشتو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کارن کوي چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی زیاتوي د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې نور سیمو نړۍ سره رابطې پرې شوي دي، بلکې د زده کړو کار روزګار په برخو کې هم له ستونزو سره مخ دي. د جنوبی وزیرستان چارواکي به وایي د سیمې امنیتي حالت ته په کتو انټرنیټ بند کړو، خو اوس هڅه کوي چې بیرته فعال کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د تېرې درې میاشتو راهیسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین سیمې سره تعلق لرونکی خبریال شریار مسید په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د خلکو مشکلات په دا رنګ بیانوي.
د جنوبی وزیرستان حالات خو ګوک سي، انټرنیټ د میرا د درې نیمې میاشتې نه مکمل بند دی. کرکیم طالب علمون دي او ورسره ورسره کاروباري طبقه دو، دا ته هم ډېره غټه مسله دو. دې نه علاوه وس په شک توی شي زنګاړه داسې علاقې دي چې ډېرې بیکورډ ډېرې غریزې علاقې دي، په دغه کښې د موبایل سیګنل هم بند دي. نو دا ډېره غلطه خبره ده او میش خو په دا نه پوهېږي چې دومره پریشانې نه باوجود دا خبره بیا د سر نه څرنګه شوله، هر شی بیا د
زنګاړه او شکتو سیمې دعا اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت انټرنیټ سره د دوی په سیمه کښې د موبایل سیګنل یې هم بند کړی دي. خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیہ کوشش دای چې د خلک د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی. سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې د دوی په سیمه کښې موبایل سیګنل او انټرنیټ د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. که د پاکستان حکومت موبایل سیګنل او انټرنیټ زر بحال نه کړي، بیا و دوی په احتجاج لاس پوره کول بنے وہ مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د کراچۍ پولیسو دا وکړه چې د ښار په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د عملیاتو پر مهال د داعش وسلوالو ډلې دوه غړي وژلي دي. د پولیسو په خبره له وسلوالو سره په نښته کې څلور پولیس سرتیري هم ژوبل شوي دي. دا معلومات پرون د اکتوبر پر دویمه په کراچۍ کې ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ په یوه خبري غونډه کې ورکړل. داعش وسلوالو ډلې تر اوسه د پولیسو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
دا اکتوبر په دویمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي پولیسو مشر ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ یو خبری غونډې ته وویل چې تیر شپه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښار په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې پکې د ترهګرۍ ډلې اسلامي دولت داعش وسلوالي خراسان څنګې دوه وسلوال وجلې شوي او د ترهګرو سره په نښته کې د پولیسو څلور عسکر هم جوبل شوي دي.
همنه انکو زنده گرفتار کرکې تاکہ ان سے ہم چیزیں ابسٹریکٹ کر سکیں.
منگ بختل چدا دوڑا جوندی ونیو او معلومات ترلا سکرو خدا عملیات په وخت تر هغرو په پولیسو ډزی کړي. په جواب کې دوڑا تر هغل وجلې شوی. دا عملیات سلور ساتا جاری وو او په دې کې زمنګ سلور عسکر هم جوبل شوی دي.
به وي چار جوان مارے زخمی ہوئے.
دا آصف اعجاز شیخ په وینا د وجلې شوو تر هغرو نمونه سید امل خان عرف حمزه چې د بلوچستان پښین او عبد الله عرف مامو چې د کوټي اوسیدونکو دي او دوڑا په خوا د تحریک طالبان پاکستان او وسط داعش غړی وو. دا غونډه په وخت د سی ټی ټی د کراچی پولیسو یو مشر راجا عمر خطاب ویل چې دواړه تر هغه په بلوچستان کې په غنو بریدونو کې هم ککړو. د امنیتی چارواکو ترڅنګ په غن شمیر تر هغه بریدونو کې هم لاس ترلې دو.
یہ جو دوه دہشتگرد ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ خطرناک دہشتگرد تنظیم آئی ایس کے پی سے تھا.
دواړو تر هغه تعلق د خطرناک تر هغه ډلې داعش سره وو. دواړو تر هغه په 2018 کال کې په بلوچستان کې د پولیسو په ڈی آئی جی حمید شکیل باندی پزان مرگی برید کی او تیر کال پا کھٹا کی پا سرینا ہوتل پزان مرگی برید کی ہم لاس در لے دو. دا پوست در سنگ دا ایف سی پولیسو پا گاڑو پا بریدون کی ہم ککڑو.
پولیس کے ٹریکنگ سب پہ انہوں کے حملے کیے ویسے.
خوبل خوابیا وسلوال ڈلے داعش دا کراچے دا دی پیخی او دا پولیسو دا خبری غنڈے پا تڑاو کی سن دی وی دی. پا کراچے کی خبریال او سیڑن کے ضیاء الرحمان وائی چی داعش پا پاکستان کی دا ڈیر بریدونو ذمواری پگاڑ اخستی. خوبیا ہم پاکستانی چارواکو با داعش پاکستان کی دا موجودیت سخا انکار کولو.
زما په خیال کې دا کم ملک په مختلف حصو کې بشمول کراچی کم داعش یا کم تحریک طالبان پاکستان خلاف کم کاروائی شروع دی. دا دغه یو صدا داعش لپاره کراچی سنوې خار نه دی. دلته موږ غتللی چې ماضی کې هم داعش ډیر کاروائی نه کړلی. ټوله غټه واقعه پکې د دلته په سفورا ګوټ کې د اسماعیلی کمیونټي کم یو بس او په هغه باندې حمله کړو کم کې ډیر کسان مړو او دا کم کاروائی دا ظاهر کوي چې پدې خار کې دنه داعش خپل یو سټرکچر او خپل وجود لري.
13 میاشت د ستمبر په 11 هم د کراچي پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګي یو بیان کې داوه کړی و چې د کراچي خار د مرکزی یا سنټرل ضلع په یو مارکیټ کې د کاروایي په محل د القاعده ډلې د سانګي یو وسلوال صہیب عرف عثمان نیولې دي چې ورسخه لاسي بم او نورا وسله هم ترلاسه کړی ده. او سی ټی ډي هغه وخت ویلی وو چې صہیب د برصغیر پاک و هند د القاعده د اطلاعاتي چارو د سانگی مشر دے. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پرون د اکتوبر دویمه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2008 زیږدیز کال کې د یو پریکړه لیک په منلو هر کال پر همدې نیټه د عدم تشدد ورځې د لمانځلو منظوري ورکړې وه. په دې تړاو هم پرون د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز تر سیوري لاندې یوه غونډه جوړه شوې وه. ډاکټر جمیل احمد چترالی د مرکز مشر دی. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی د غونډې حال پوښتلې ده.
زم د پېښور پوهنتون د شعبه امن او تنازعات چې کم طلبا دي سکالرز دي نو هغه یو خپله پیس سوسایټي لري او هغه هر کال امن حوالې سره یا د عدم تشدد تر ورځ حوالې سره خپل پروګرامونه لري. په هغه مناسبت سره یو سیمینار انعقاد شوی په جرګه حال کې د ان ایم ډی زموږ د نوي مټ شوي اصلا دي. هلته جنگ نشواله یوازې ګارنټي نه وي، هغې سره نور ډېر ګامونه اوچتو دي. په عوامو کې آګاهي راوستل دي د مزاحمت متبادل سیاسي لارې کتري نو دا دغه یو کړی دا چې هغه والے سره پروګرام شوی دی.
شه د کی ډاکټر صاحب عدم تشدد څخه مرواز ده دا خپل یعنی د پښتنو په سیمو کې د دنیا د نورو ملکونو په مقابله کې څومره د اهمیت ورډ ورځ د چ په پراخه کچول منځل سي
د دنیا تاریخ کې تاسو راوالي او د عدم تشدد حواله سره د دنیا یا د امن پیغمبرانو نامي چې کله غستې کیږي د نیلسن منډیلا وی مارتن لوتر کینګ جونیئر وی د ګاندی جی وی او ور سره سلورم نوم د باچا خان غستې کیږي او باچا خان په دې ځکه باندې هغه وخت عدم تشدد خبره کوله چې کله د دنیا ټول استعماري قوتونه د ګریټ برټن په مشرۍ کې د اومددیم زکیرا د یو د تشدد لپاره انساني وسایل راغونډول او التا یو کس راپاس د چې موږ خپل حق د لپاره خپل سیاسي جدوجہد کوو او مزاحمت به د گفتشنید او د احتجاج د لارې کوو دا هغه بنیادی تخم چې په دې مکه باندې خان عبدالغفار خان د نننا یو نیم سل کال روان دی نو چې کله هم د عدم تشدد د عالمی روس خبره کیږي او بیا هغه ته بالخصوص د تیرو سلویختو کالو د افغان جنگ په تناظر کې کته کیږي نو د دې ځکه د دې خاورې او د دې د سیاسي تحریکونو ذکر چې پکې ونشي نو د عدم تشدد د دنیا فلسفه او دا غي تاریخ باندې مګړې وي.
ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکدار وځي دا یو پلما او بهانه هغه خلکو ته هم ورکوي چې څوک په عدم تشدد باندې یقین لري یا سیاست کوي یا هغه خلک چې جنگ جګړې سر مخامخ دي او عدم تشدد ته ضرورت لري نو په کومه پراخه پیمانه چې دال منزل په کارو په پیښور او پښتونخوا او نور سیمو کې نو آیا وجه څه ده چې په دومره پراخه کچه نه سو ول منزل سو یوازې تاسو یو سیمینار یا یو ځای کې تاسو کړی وي هغه شوی
او وجه خو ظاهره ده په دې خطه کې په دې منطقه کې د دنیا قوتونه هم او مقامی قوتونه هم د اصله د کاروبار د حصداران دي نو اغه داسې ریاستی پالیسی یا داسې اقدامات لا وده نه ورکي اغه دا لار نه ورکي یا د اغه انکریج کینا چې پس کومه ذریعہ د تنازعاتو د حل لپاره د خبر واترو د دماغ د وسط نظرې نه کار واغستې چې چرته چې د دلیل په ذریعہ د خبرو تر په ذریعہ د تنازعاتو حل رويستې شي نو په دغه سیس مکه باندې کومګه دا تمول رو چې چوکې د تنازعات یا تشدد زیاتې نو د عدم تشدد اکټیویټیز بم زیاتې دا بلګ غیر مناسب توقعات وي د خلکو نه
خاص د سیمې له خلکو هغه خلک چې هغه د عدم تشدد خبره کوي یا غځان ته اولسی تحریکونه وای په مختلفو شکلونو کې هغه خاموشتیا یا دغه په کومه معنی
خاموشتیا جی د تاریخ د نننې روس سره کنن سیمینار نه شوی خو پرونه بلو ډیر غټ لاریون په سواد کې شوی دی داغه نمخ کې په باجوړ کې او شو په مند کې او شو په پارچینار کې او شو نو د عدم تشدد پر رز باندې دی یو سیمینار کې دوه یا نه کې دوه دا هم مهمه خبره ده پکار ده خو کدا نمی نو په دې مختلف سیاسي نظریاتو نه بهر د هغه خلکو سیاسي لیدرشپ چې چا د طالبانو نمائندګي کړي ده هغه هم نن د عدم تشدد خبره کوي نو یو اویرنس خوشته او سریمونیل ایکسپریشن هغه شانتي نن نشو خدا سریمونیل ایکسپریشن عموما ریاستی ادارې کوي یا ارګنایزډ فورمز کوي عوامو شوري چې کوم ریاکشن وي هغه هم داسې رندم وي هغه د تاریخونو او د روزو محتاج نه وي
د ادمن تشدد د ورځې چې پرون ولمانځل شو د اکتوبر پر دویمه د دغه د ارزښت پاره مو د پیښور پونتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز له مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له حنیسې اجمل اورو.
د شمالي وزیرستان چارواکي وای داغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسیمې وتلي چې د دوی په وینا په ترهګرو بریدونو کې د ښکېلېدو په تور یې ورله کورونه نړولي دي. په سیمه کې د ضلعي انتظامیه او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د ستمبر په نهشتمه د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګېدو وړاندې کورنۍ لسیمې وتلي. برخوا د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د بیل عدالتي کاروایي د مشکوکو وسلوالو او ځانمرګو بریدګو د کورونو په نړولو اندېښنه خولی ده. پولیس وایي چې په کراچۍ کې د داعش ډلې دوه مشکوکه وسلوال وچلي دي. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر په دویمه رسنو ته وویل چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور پولیسان هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوسته برید شوی خو چاته پکې مر ژبله نه ده اوښتې. پولیس چارواکو د اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د جمرود په ګودر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ایف سی ځواک په چیک پوسټ برید وکړ او پولیسو له هغه وروسته ځوابي کاروایي وکړه خو وسلوال په تیښته کې بریالي شو. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پیښور کې لنن څخه د میادي طبي ضد د واکسینو مهم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د روغتیا محکمې په حواله ویلي چې دا مهم به دولس ورځې جاری وي. د ملګرو ملتونو د نفوس په اړه کارکونکو ادارې ویلي چې د افغانستان 95% وګړي له لوږې سره مخامخ دي. خو دوی به ورسره مرستو ته دوام ورکوي. د ادارې دا خبره پرون په ټویټر لیکلې او د ایران د پلازمینې تهران په یوه یونیورسټي کې د امنیتي ځواکونو زده کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. دا نښته د احتجاجونو پر مهال شوې چې د یوې ځوانې مهسا امینی په قید کې تر مړینې وروسته پیل شوې دي.
مشال ریډیو لنډ خبرونو په کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهره شوې دي. مظاهره کوونکي د هزارګانو نسل وژنه ودروي. له شوار سره سړکونو ته وتل چې په ځینو برخو کې طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره مخامخ شول. په همدې حال کې طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤولانه چلند وکړي. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
د یکشنبه د ورځې مظاهرې هم مهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډیره یې تور جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهرې پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبه په ورځ په کابل کې سباند سلطنه پر کاج خونیز مرکز د ورستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو د غبرید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهب او د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل ورته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښه ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلی نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج خوونیز مرکز د برید مسولیت لا دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 98% له منځه وړې ده.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. اوریدونکو، اوس مهال چې د سیمې په غرونو کې له ونو څخه د ځنغوزیو غوټې ټولې شوي، په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د دغو غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. سوداګر د مزدورانو ته د پیسو پر ځای د ځنغوزیو تشې شوې غوټې ورکوي. مزدوران وایي دا غوټې بیا دوی په ژمي کې د اخلي پخلي او د خپلو خونو ګرمولو لپاره کاروي. سوداګر وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال ځنغوزیو غوټې کمې شوې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
سرردی چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کېږي او بیا هغوی په ژمي کې د سوانګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګولې دي. لدی ډلې د خصوصي دون کې ولی مشال وړې ته ویل
دغه نمې په ژمي ګټه او خل سوړوي یخ وي په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ پکې د لارګوي مرګوي نه لري پیسې واس نه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای وغه ټوی نه چې زباوي نو غزای تر تیاوي بډای د په وبري شي دا سونه می ډیرانه د همي ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزایم کې تی کړای و سب کوم پکړای و
د پکتیا د ګردي سړی وسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنغوزه یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړه جاي د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړې و ایم خې د خنه درغلې د کیمه وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلې چې دا کیمه کامه کامه غټه کوي د یو غړنځای خر غلې نه او غټه غټه دو
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو هو فضل حق ده دا پرساکه خو ډیر حق مصرفي ول زکه چې میږي په غره کې وایي ول طبيعت د میسا په سلا او خلکو تک مصرفي چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نش بیا کله روړی الته چې وچه تو سی وینې چې دلته د زراو خال دي چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غیر مننو کور کو وشي د میډ پر دا وشي چې د غونځای سپیر د کو وشن بده ک د زراونه ډیر حک مصرف دي.
د خوست د زنغوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدرانوول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی، خو به بیا د تیر کال په پرتله خی دي.
د نغوزی په برکه خو د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي. د سخیا چې په سل کې به ګومان کم 15% به ګومان کم کم شوی. دا اکثریت په موسم پر اړه لري، اور پر په بارونه پر په دا پر اغلری په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د څلويخت او 500 زره ټنو ترمنځ زنغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هیواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو، اروپا او امریکا سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې. په نورستان کې د افغانستان د خځو اواز په نوم یوې موسسې 1500 مېرمنو ته د پخلی لپاره په ملیزي انرژي چلیدونکي انغری ورکړې دي. دا کار د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی په مالی مرسته شوې. د نورستان چارواکي او عام خلک د مرسته ستایي او وایي چې په ترڅ کې به نه یوازې د چاپیریال د ککړتیا بلکې د ځنګلونو د وهل کېدو مخه هم ونیول شي. له جلال آباد زموږ د خبریال د رپورټ ورو
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د مرستو په دوام کې د دې ولایت مرکز پرون په ګډون په شاوخوا 15 ولسوالیو کې 1500 مېرمنو ته د اخلي پخلي په موخه مریض انغری ورکړل شول. د نورستان د والی بیان سیف الدین لټون وایي چې د دې انغرو په کارولو سره به نه یوازې دا چې د چاپریال د ککړتیا مخه ونیول شي بلکې د ځنګلونو د لرګیو د پرې کولو مخه به هم ورسره ونیول شي. نوموړی وایي
د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې په مالی مرسته په نورستان ولایت کې د 1500 مېرمنو سره د سولري نغاری او یا لمریزو نغاری چې د لمر نه په استفادې پخلی وباندې کیږي دغه مرسته د نورستان د مېرمنو سره وشوه. د دې مرستې یو نه هدف یو په کورنیو کې مېرمنو ته د پخلی پر وخت اسانتیا او په ټوله کې د ځنګلونو نه د غیر اصولي او غیر قانوني استفادې مخنیوی دی.
لټون زیاتوي چې د نورستان مېرمنو سره په نورو برخو کې هم د مرستو پروګرامونه تر لاس لاندې دي. په عین حال کې د نورستان مرکز پرون دوه تنه اوسیدونکي چې مېرمنو ته یې مریض انغری ورکړل شوي ول خوښي څرګندوي او وایي د انغریو په کارولو سره به د دوی مېرمنو ته په اخلي پخلي کې اسانتیا به رامنځته شي او دا چې له ځنګلونو څخه به د لرګیو راوړلو بې غمه شي.
نورستان اوسېدونکي ما عبدالقادر دا سولري پروګرام چې راغله موږ داسې لرګنه بشر شلو او دا لوګي او دا ډوړې او دا زنانه پازابېدنه بېخي سهولت راغله. یو طرف ته د ځنګلات دغه مخنیوی وشو.
سولري نغري راکړي دي دغه نغري ډېر فایدناک دي او زمونږ زنانو ته ډېر د پخلي آسان.
نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت یو غرنی ولایت دی چې اوسیدونکي تر ډیره د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او د نړیوالو ادارو څخه د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په 2013 زیږدیز کال کې د کابلی سیمو په خیبر پختونخوا صوبې له ورګړېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دا سیمو خزی به د نورو حکومتونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپلې برخې اخیستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو ناسرکاري ادارې له 2019 زیږدیز کال راهیسې په دې اړه په کابلی ضلعو کې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا چې دا کمپاین یا پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې د کوم بدلون لامل شوی او کنه دا به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارا کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلی د لوکي په وراثت کې خزوتا حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیداری او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلی سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې پیداری یو غونډه جوړه کړې و چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د خزو د حقوقو فعالانو، خبريالانو او قبایلی مشرانو برخه درلوده. دا چې د سلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشوز لوکي په وراثت کې د خزو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستي دي. د دې پوښتنې په جواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وای مخکې به په زمشوز لوکي په دې اړه هیڅ خبرې نه کړي. ل دې پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
لکه زمو حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زمو جمعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده. اوس الته معاشره کې یو خبره روانه شو لکه باغ دي مون سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زمو دې کم سماجی تنظیمونو د دې ارکان په ذریعہ باندې لکه صوبایي متصف اپروچ کړی دي چې بای لکه زمو دا مسله ده او دا مسله مون حل کول غواړو، مون خپل حق غواړو میراث کې. دا صحافیانو پر تر باندې الته دا خبره اوس خوره شوې الته
خو په دغه غونډه کې برخلرون کې خبري خبریال ابراهیم شینواری وایي چې په قبایلی سیمو کې خودتا په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې ښځې یې په وراثت کې له حقه بې برخې کړې وي.
قبایلي علاقو کې دا یو مشکل وو، روایاتو په نوم باندې، دستور په نوم باندې د هغې نه سرغړونه کېده. بل دا و چې هلته منظم پټوار نظام نه و، نو په هغه کې د خزینه خو پرېده، نارینه وو د چې کوم جایدادو په هغه هم تعین نه و شوی. باجوړ، خیبر او کرما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغوی عدالت ته رجوع کړه چې هغوی په وراثت کې هغوی له برخې تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادۍ نیمه برخه چې د ښځې دي، داسې په قبایلي سیمو کې نیمه برخه آبادۍ چې دغه خزینه ده، او دغه نیمه برخه چې وزرو د آبادۍ دا په مکمله توګه په وراثت کې د خپل حق نه محرومه وه.
په دغه غونډه کې برخه لرونکي د قبایلي سیمو د ښځو د وکیلانو د شبکې مشره سبیحه اقبال وایي چې په زمشو ضلعو کې د ښځو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز دي، او دا خنډونه یوازې د پوهاوي له لارې لرې کېدای شي.
ظاهري خبره ده چې هلته کلم اویرنس خبره کې، فار اگزامپل مونږ د پراپرټي خبره کوو، نو دا څنګه خبره ده چې اوس به ښځو ته مونږ مځکه ورکو؟ داسې چې کوم سړی چې د خپل ښځه وهي، نو هغه وایي نو ښځه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي؟ نو ضروري خو نه ده چې ته ښځه په تشدد پوه کې، ته آرام سره په محبت په مینم پوهولی شي. عموماً جرګه ورکه انټروین کی او بیا مغه کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وی. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د ښځو زندگی د ښځې بوال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له ډیر شونه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي، او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس ترڅنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړي وایي د پوهاوی د دې مهم لامل یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالې سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي، نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي، او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د خیبر ضلع د ځایی حکومتونو منتخب استازي د فنډونو نه ملاوېدو له امله اندېښمن دي. د لنډي کوتل او باړې تحصیل د ځایی حکومتونو چیرمینانو د سپتمبر پر 1 مشال اډو ته ویلي چې دفترونو ته اړتیا لري او ولسري هم پرمختیايي کارونه غواړي، خو په خبره چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي. د لنډي کوتل د تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یو چارواکي مشال اډو ته ویلي د صوبې خزانې محکمې ته د ځایی حکومتونو د استازو شکایتونه لیگلی دی. په خیبر ضلع کې د ځایي حکومتونو انتخابات د 2021 زیږدیز د دسمبر پر 19 شوی ول. فرهاد شینواره نور معلومات راکوي.
د خیبر ضلع د بلدیاتی ځایي حکومت د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د سپتمبر په 1 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې وګدمو د تیرېدو باوجود ورته فنډونه ترلاسه نشول.
د الیکشن نه بعد لسمه میاشت روانه ده، تر اوسه پورې د دفترو قایمولو او د چلولو هغه فنډونه چې هغه نه ریلیز شوي. بجټ چې کوم بریک اپ او وی سي لیول او په تحصیل لیول باندې هغه بریک اپ راغله، خو هغه بیا دوباره پکې نوټیفیکیشن وشو او هغه بجټونه یا سسپینډ کړه، ماتل یې کړه. لوکل ګورمنټ ډپارټمنټ 1 اکتوبر پورې مونږ لا داسې یو ډیډ لاین راکړو چې مونږ کوشش کوو چې د بجټ لپاره هم او د کونسل د کاروایی لپاره هم مونږ بایلاس فاینل کوو.
د باډې تحصیل چیرمین مفتی کفیل اپریدی وایي چې په قبایلي ضلعو کې په لومړي وار د ووټ په ذریعه خلکو د ځایي حکومتونو نمایندګان منتخب کړل، خو اوس چې اختیارات او فندونه نه لري نو ولسی مایوسه کړای
چې کوم امیدوارانو دا غیم زیات امیدونه او د عوامو ډېر زیات امیدونه وو. 15 مارچ باندې باقاعده خلف وشلو تر نن ورځ پورې بلدیادی نمائندگانو له هیڅ قسمه کې پی گورنمنت اختیارات نه ورکړي او چا کم ایکټ لاندې الیکشن شو هغه هر څه تنه واپس واخیستل او بیوروکریسي ته حواله کړل. وقتاً فوقتاً موږ احتجاجونه وکړل خو بس په خلکو کې یو مایوسي پیدا شو.
د تحصیل میونسپل اډمنستریشن یو چارواکي شاباس خان مشال ریډیو ته په یو رالیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د صوبې د فاینانس محکمې لخوا فنډونه ورکول ځنډېدلي. ورته د ځایي حکومتونو د منتخب شو نمائندگانو اندېښنې رپورټ کړي. د خیبر پختونخوا فینانس کمیشن په دې وروستو کې ویلي چې په هر ضلع کې به د کالنی پرمختیایي پروګرام یا ADP 10% برخه بلدیتي ځایي حکومتونو ته ورکوي چې خپلو سیمو کې ورته پلانونه جوړ کړي او پرمختیایي کارونه پرې ترسره کړي. 2021 کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر ضلع یو سل وسل وخت یونین کونسلو کې بلدیاتی انتخابات ترسره شوي او ویل جو نیبر هوډ کونسلونو لپاره 1022 کونسلران منتخب شوي او په جمرود لنډ کوتل او باډه کې درې تحصیل چیرمینان ټاکل شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.
د پېښور ضلع انتظامیې په دې ښار کې د سپتمبر پر 24 پر نشو د روغ د کسانو د درملنې او هغوی د بیا بحالۍ لپاره له نشو پاک پېښور په نوم یو کمپین پیل کړی دی. د کمپین هدف د ځینو غیر سرکاري ادارو په مرسته د دغو په نشو د روغ د کسانو د علاج معالجه ده او د هغې بیا بحالي هم په بنو کې بیا ځینو ځوانانو ورته یو کمپین په خپل سر پیل کړی دا شر دی کمپینونو له لارې پر نشو د روغ د کسانو درملنه څنګه کیږي دا به د فرخندې صد په دې رپورټ کې واورو چې د پېښور د درملنې په مرکز کې د داخل یا بستر یو تن په خبرو پیل کی.
تقریبا 6-7
دا د جنوبی وزیرستان اسد کمال دی چې د شپږو خویندو یو ورور دی او دا وخت په پېښور کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې په یو غیر سرکاري اداره کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بینک کې سرکاري ملازم وو خو وای نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرېښود او په ځان پوهنه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پېښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وایي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي. د پېښور د ضلع انتظامی په مرسته د نشیانو د بیا رغبلو او علاج لپاره یو کمپین پیل شوی. په دې کمپین کې په نشي د روغ تو کسانو علاج او درملنه د پېښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پېښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یو مشره شیبا د سپتمبر پر 13 مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د 13 نه پیل شوی. په پېښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په 13 مشال ریډیو ته وایي دوی د پېښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې 4 میاشتې وخت اخلي.
الحمدلله
بل خوا په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د 1400 نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده. د پېښور د حق آواز د بحالۍ مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فریدالله نوم دی او سبو یم. نشه مو بزکه شروع کړل چې داسې یو فرینډ وو چې دا د لاسه کوم دی هغه راته چې کوم دی ویل چې دا خښه دی داسې دی هغه څه دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نور چې کوم دی الحمدلله ښه کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دوا پم کوم خپل کوم دی نشه چې کوم دی ډېر کمزورې کړی وم ډېر ماین را لخوا کړی خپل ځاني باندې په هیروین چې کوم دی استعمال کړی دی.
بلخوا د بنو په جاني خلکو کې هم ځینې ځایي ځوانانو ته سیمې د نشیانو د بحالۍ علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته د راوستلو کار پیل کړی دی. په دغو کې یو د بشري حقونو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جاني خېلو کې پر نشو د روغتو کسانو درملنه په خپله کوي.
تقریبا درې کام پنځوس د نشو د ایسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي. د دوی د خوراک د څښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کېږي ممکن کېږي هغه مونږ په خپلې پیسو باندې دلته کې په دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغتو کسانو درملنه د 1400 میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
کم سټنډرډ ماډل دی هغه کې تقریبا کم از کم دوه کال پورې فالو پروګرام مو دی.
په خیبر پختونخوا کې پر نشو د عادي کسانو درملنې غیر سرکاري ادارې وای هلته په پېښور او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې د هیروینو چرسو او افیمو سره سره ډېر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملي ګامونه پورته شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.